شنبه د غوی درويشتمه د می 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر وبو جوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي رادیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر د شمشاد صدران په تخنیکی لاښونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به تر خبرونو ورسته د دې تفصیل واوري چې افغانستان ته د نور امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه تر اوسه د امریکا ولسمشر پریکړه نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نور پوځیانو د لیږلو لپاره د امریکا د متحدانو نظر اخلي. په فاریاب کې تر شلو ډیر طالبان وژل شوي او امریکا پر سعودي عربستان د لسګونو میلیارډو ډالرو په ارزښت وسلې خرڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي کنه. مک ماستر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د پوځیانو د لیږلو په اړه به ښاغلی ټرمپ د خپل لومړي رسمي بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. د امریکا ولسمشر به د می په 25مه په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې او بیا دوی ورځې وروسته په سیسلي کې د جیو یا د اوسترو سناتي هیوادو په غونډه کې ګډون وکړي. په افغانستان کې اوس د امریکا 1400 پوځیان شته او امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ تر 5000 پورې د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او ولستنه یې ټپیان شوي دي. امنیت قمانداني وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیر یکشنبه پر ورځ پیل شوي چې اوس هم روان دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل
د 15 ورځو په بهیر کې وتوانیدو 15 کلی د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاکړو. په دې لړ کې دشمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي. دوی 21 وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان چې اتوی چې په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم قمندان مولا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور. په هرات کې د غازو ډبې په 14 کې 15 تنه وشل شوي او نشته شل تنه نور ټپیان شول. 14 د جمعې په ماښام د هرات د مرکز په یوانانوي کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل
د پیښې له ځایه 15 مړي او 19 ټپیان د روغتیايي ټیم په امبولانسونو کې د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. مړي شوي کسان نارینه دي. په ټپیانو کې 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. د 15 کسانو روغتیايي وضعیت نازک دی.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د غازو ډبو په 14 کې خلکو ته مرشوب له اوښتي ده. ولسی جرګه راتلونکي اونۍ د دریو نومول شوی وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. په پام کې د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو کمیټه روانه اونۍ په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل
د راتلونکي سه شمه ته بیا د رئیسانو کمیټه لرو. نو د رئیسانو کمیټه تصمیم نیسي آیا دغه درې نفره په اجنډا کې شاملې یا منتظر پاتې شو تر څو درسته وخت ولتهبان شي رای ترلاسه دوی معرفي شي یا د دوی تبعیت صندوق کوي.
د شغل عرفان د معلوماتو لمخي جمهوریت ریاست تیرونی د دفاع وزارت لپاره طارق شاه بهرامي، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره نرګس نهان، د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړی دي. لا صدر ورو خبرونه اوري. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارډ ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅ کړي. د پداسیال کې د چټمد یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریاست سفر وکړي. رویټرز د سپین مانی د چارواکو په وینا وایي چې لدې سره به د سباندی ویل سيزي پترس کې پر سعودي عربستان د امریکا د پلورل شوی وسلو بیا تر 300 میلیارډ ډالرو زیات شي. چې په دې ډول باندې عربستان سره مرسته وشي چې د ایران داعش او پسې مکی د نورو غوښونو پر ضد لزانه دفاع وکړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر د لومړی بهرنی رسمي سفر دی چې د میل 19 پیل شي. په پام کې د امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبري وکړي. یو اروپایي چارواکي وویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنايي سامان آلاتو د لېږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړ چې د دې کتنې په اړه پرون جمعه د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورټ د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویان ډیوډ لاپین ویل په الوتکو کې د برېښنایي وسلو پر انتقال د بندیز په پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. هغه بروکسل ته د کیلی د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. او د روسیې د مرکز ماسکو په سره میدان کې لږ تر لږه یولس فعالان پرونجمه ونیول شول. یو څارونکي ډلې چې د مظاهرو بهیر څاري ویلې دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول شول. د او وی ډی انفو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکړی چې په نیول شویو کې الدار دادین هم شامل دی. دادین له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هیواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ترامپ تر اوسه افغانستان ته نن د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. نړیوالو چاپی خبرونو افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو مسله چیړلې ده. دا به هم وړاندې په خبرونه کې واوري. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې ولسمشر اشرف غنی د دې تورونو د چیړلو امر کړی دی چې د کندهار امنیه قمندان له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې ډېر خاص چیړنې هدایت وکړي.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زه خپل کوچی یم. کوچی دا مې تذکره ده. په خو مرم یم درلودې وسه نه لرو وسه واب زم نه لرم.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. اچ آر مکماستر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو متحدانو نه نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، ایتالیا او اسرائیل ته هم سفر کوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا شای افغانستان ته 3000 یا هم شای 5000 نور عسکر ولېشي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولېږي کنه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. اچ آر مکماستر وویل ولسمشر ترامپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ترامپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایتالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15 په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16 به په ایټالیا کې د جیبه یا د او سترو اقتصاد لرونکي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي وه چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له 3 میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر کانفرنس ته د خبرو پر مهال د سخت دریځو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوځ د هغو ترورستانو چې له هېواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نوره اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړای سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیژلو غبر کوي. په افغانستان کې شاوخوا 13,000 نړیوال سرتیری دی، را دي چې 8,400 امریکایان او 1,000 جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیژلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
په راپور کې مو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر په وینا واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان ولي شي، خو مک ماستر څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط له خپلو متحدانو سره د خپل راتلونکي بهرني سفر په ترڅ کې سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سعودي عربستان، ایتالیا، اسرائیل او بروکسل ته ولاړ شي. په بروکسل کې به د ناټو د مشرانو په غونډه برخه واخلي او د ایتالیا په سیسلی کې به د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون وکړي. بل لور ته استرالیا وایي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د ناټو پر غوښتنه غور کوي. په داسې حال کې چې ناټو وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غوښتنې ترلاسه کړي، د امریکا په سینا کې هم استخباراتي چارواکو د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه بحثونه کړي او د اضافي ځواک د استولو غوښتنه یې کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پراخولو او افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور پیل کړی، د استرالیا صدر اعظم نن وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د ناټو پر غوښتنه غور کوي. ناټو د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبل ته خپل غوښتنه تیره میاشت هغه مهال وسپارله چې نوموړي کابل ته سفر وکړ. ښاغلی ټرنبل نن په سیدنی ښار کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ناټو د غوښتنې پر جزئیاتو خبرې ونه کړې، خو یادونه یې وکړه چې هیواد یې دې وړاندیز ته چمتو دی. موږ قطعاً چمتو یو چې په افغانستان کې خپل کار زیات کړو. مکتبان په نور سیمو او هیوادونو کې زموږ د دفاع وزارت ژمنو ته هم باید کتنه وکړو، خو ډیره مهمه ده چې موږ او متحدان مو په افغانستان کې خپلې هڅې جاري وساتو او په ګډه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړو، څو هغه وکولای شي خپل هیواد د تروریستانو، هم د داعش ډلې او هم د طالبانو له ګواښ څخه وساتي. اوس مهال شاوخوا 300 استرالیایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخو کې کار کوي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرون د سنا په غونډه کې ویل که په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د سرتیرو په شمیر کې نسبي زیاتوالی رانه شي، نو د دې هیواد امنیتي وضعیت ښایي تر دې هم خراب شي. لویدیس چارواکی وای افغان ځواکونه چې د ناټو متحدانو روزلی او په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو، القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد جګړه کوي، د افغانستان پر قلمرو هر اړخیز کنټرول نه لري. په افغانستان کې د مهال د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نږدې 2000 امریکایي سرتیرو په ګډون ټول څه کم 13,500 پوځیان دی ردی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ په روانونه کې وویل چې ناټو د اضافي سرتیرو د زیاتولو په اړه غور کوي، خو په عین حال کې جرمني افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احتمال رد کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې استرالیا د ناټو پر دې غوښتنې غور کوي چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. البته بریتانیا او دنمارک تقریبا ورته ژمنه له ناټو سره تیرونه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپه 12 شپږنی به په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوریدل شي، او د ماښام له وو د سهار تر وو پوری په همدې سپو آشنا رادیو نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې دا خبر هم لرو چې د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت پوځي چارواکو په راول پینډي کې د پاکستاني پوځ په عمومي قومندانۍ کې یو درې اړخیزه غونډه کړې ده، او تر دې غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو دوه په دوه یو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي، او همدارس به په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له تاسو سره نوې معلومات شریک کړو چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره نوې لارې چارې په نظر کې نیولې او نوې پالیسي تقریبا جوړه کړې ده. خو و په جواب 15 دقیقې دي لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شو وسلوال طالبان وژل شوي او ولستنه ټپیان شوي دي. امنیه قمندانی وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیر یکشنبې په ورځ پیل شوي چې اوس هم روان دي. په هرات کې د ګازو ډبې په چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. ولسی جرګه راتلونکې اونۍ دریو نومول شوي وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرچ کړي. او په پام کې د امریکا یا اروپایي چارواکي راتلونکې چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې دا راپور درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر دې غور کوي چې افغانستان ته نور پوځان واستوي او کنه. او البته ټرمپ غواړي چې په دې ارتباط روان اونۍ د خپل بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه هم افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځانو د لیږلو مسله چیرلې ده. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ وسپارنې په خپل اخیری غړنه کې د دې موضوع په اړه لیکلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو خبرې کیږي او دې موضوع ته افغانانو او څېړونکو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. د ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپل ستراتیژي ارزوي او ویل کیږي چې افغانستان ته بل درو څخه تر 500,000 اضافي سرتیري ولېږي. په دې حال کې واشنگتن پوسټ د ډیری افغانانو او څېړونکو په اړه لیکلي چې پر یو خبره موافق دي او هغه دا چې پرته له یو سیاسي پالیسي چې د کابل کمزوري حکومت پیاوړی کړي چې د دې حکومت مشران په خپلو کې سره جوړ شي او پر هغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیات شمیر په هیڅ صورت نسی کولای د افغانستان سرحدي ستونزې حل کړي او سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ورځپاڼه د ولسمشر غنی له ویاندویانو څخه د یوه صدیق صدیقي له خولې لیکي چې تر ټولو لوی تهدید طالبان دي او هغوی باید تر فشار لاندې سي چې افغان حکومت یوازې دا کار نسي کولای. خو د واشنگتن پوسټ په وینا طالب جنګیالیو خپل فعالیت په دې تشه پورې نه دی تړلی چې په افغانستان کې بهرني سرتیري کم دي، بلکې د حکومت پر کمزوري، اداري فساد، کورنیو اختلافات او رقابتونو پورې تړلی چې له کبله یې حکومت نس کولای د خلکو خدمت وکړي یا اصلاحات رامنځته کړي. لبلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو زیاتوالی په هغه صورت کې اغیزمن ثابتې دلای سي چې امریکا په افغانستان کې یو نوی سیاست غوره کړي چې د طالبانو مخه ونیسي. خو دا کار یوازې په نظامی پیاوړتیا ممکن نه دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی افسر بروس ریدل چې اوس د بروکینګز په انسټیټیوټ کې کار کوي ویلي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې د افغانستان د غیر فعال او وشل سوي حکومت نور ګامونه ډیر مهم دي. اکونومیست مجلې هم لیکلي چې تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت طالبان خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا ګڼي او هغوی ته پناه ځایونه او مالی مرستې ورکوي، طالبان به هیڅ کله د مذاکراتو میز ته نه کښیني. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له پاکستان څخه د همکارۍ په بدل کې د رشوت سیاست غوره کړی و. د امریکا نوی حکومت باید یو بدل اقدام وکړي.
د افغانستان ولسمشر د کندهار پر امنیه قمندان د لګول شویو تورونو د څېړنې امر کړی. د ملګرو ملتو د شکنجې ضد کمیټې جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړی. د دې کمیټې رئیس پرون جمعه وویل د افغان حکومت ځینې نور لوړ رتبه چارواکي هم په شکنجه او نورو سرغړونو کې ښکیل دي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار پر امنیه قمندان د شکنجې لګیدلی تورونه او له قانون څخه د نورو دولتي چارواکو د سرغړونو قضیه به د رواني اونۍ تر پایه څیړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیر شپه د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورن کړ چې په شکنجو کې لاس لري. خو ښاغلی آزاد وویل ولسمشر امر کړی چې دغه سي تورونه که پر هر دولتي مقام لګیدلی وي و څېړل سي.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې یا دغه سرکونه لکه تاسو یادونه وکړه، دغه د خاص څېړنې هدایت وکړي په راتلونکي کې چې بله ناسته مشغوله وي، یعنې د بلې پنجشنبې په ورځ دغه راپور په اړه باید څېړنې وشي او ځانګړي هدایت ورکړي جمهور رئیس اجرایه لوړ پوړو چارواکو ته چې په دې ناسته کې د کورنۍ چارو د دفاع وزارت، د ملي امنیت رئیس او دغه ډول لوړ پوړي جنرالان حضور درلودل. نه یوازې دا قضیه، هر هغه قضیه قانون د باندې یو ډول زورواکي کېږي په جدي ډول وڅېړل شي او ادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې رئیس یانس مودویک د جمعې په ورځ په سویس کې د دې ادارې په مقر کې پر هغو اداګانو خبرې وکړې چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق لخوا د خلکو د شکنجې کولو په باب دي.
We have the information that was
هغه معلومات چې موږ لرو تر ډیره جدي ادعا ویلي چې د جنرال رازق تر کمانډې لاندې تقریبا په سیستماتیک ډول شکنجه تر سره شوې ده. خپل دغه معلومات مو له چارواکو سره مطرح کړی دي. هیله من یو مرسته مو کړی وي څو هغه کسان چې په کندهار کې مسؤلیت لري د امنیت قومندان په ګډون په دې اړه ځواب ویونکي وي. یانس مودویک هغه څه چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ګڼل کیږي یو جدي ستونزه وبلله. د زیاته کړه په شکنجو او نورو سرغړونو کې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي هم برخه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې روان لمریز کال دوی د شکنجې آتش پېته قضیه ثبت کړي خو دا نهایي ارقام نه دي. دوی ویل چې د شکنجې پیښې لا هم ادامه لري.
شکنجه اوس هم شتون لري او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باندې ښکلې وړ خبره ده او متاسفانه اوس هم خلک په حمیتي کشفي او ځینې عدلي اجلاحاتونو کې شکنجه کېږي او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې دا شکنجه شتون لري. هغه قضاوت چې زموږ په دفتر کې ثبت شوي او په ځم کې د قندار کې هم شکنجه قضاوت ثبت شوي دي.
خفه کول، تناسلي الو ته ضربه ورکول، د قوي اوبوشیندونکو لخوا پر ناس سخت فشار راوستل او برېښنایي شوک هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په خبره په کندهار کې ترسره شوې دي. خو د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او بې اساسه بللې دي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړ او په خپل جنرال رزاق امریکا شغ رادیو ته وویل چې د کندهار پولیس د قانون په چوکاټ کې خپل چارې سمبالوي او جنرال رزاق زیاته کړه چې دوی د ترسم ضد او جنایي پولیسو ادارې لري. هر تورن کس چې د پولیسو له لورې نیول کیږي تر پلټون وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي او له رسمي زندانونو پرته هیڅ شخصي زندان نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکو په راولپنډی کې د پاکستانی پوز په عمومي قومندانۍ کې یو درې اړخیزه ورپسې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو دوه اړخیزه غونډه کړې ده. د دې غونډو تفصیل له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال پوراپور کې.
د پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو د پاکستان پر اولپنډي خار کې د دایښ وسله والی ډلې د ځپلو او پاکستان او افغانستان د ګډې پولې پوښتو کې د پوځي همکارۍ د پرختیا په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوس مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر د جمعې پر سپدې اړه په یخ پری کړي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری او په افغانستان کې د غوس ماموریت یو قومندان جنرال کرسټوفر هاس د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال سایر شمشاد سره لیدلی او کاږي. په دغه درې اړخیزه غونډه کې د غوستازو په خپلو تر عملیاتو لاندې سیمو کې د دایښ وسله والی ډلې د ځپلو لپاره د بشپړو اقداماتو پر کولو زور راوړی دی. د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو په داسې وخت کې د دایښ وسلوالي ډلې د ځپلو لپاره غونډه کړې چې افغان ځواکونو په دې وروستۍ کې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار پاچین کې د دایښ وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. افغان ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستان پولیس ته سیرما د دایښ وسلوالي ډلې پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې دغه ډلې پاچین، هسکې، مینې او ځینو نورو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او عامو ملکي وګړو بریدونه وکړل او همداشانې په کابل کې د یو شمېر هغو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې ګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر هم دا شان په خبرې کړي خبر پانه کې لیکلي چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو تر دغه درې اړخیزې غونډې وروسته په یو دوه اړخیزه غونډه کې د چمن د پیښې، د سرحد د تنظیمو کنټرول او د پوځي همکارۍ د پرمختیا په ګډون په یو لړ مسایلو هم بحث کړی. وايي دواړه خواوې په دې صلاح شوي چې د بیلابیلو چینلونو له لارې به د اعتماد، متقابل احترام او همکارۍ ماحول ته وده ورکړي. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکي په داسې وخت کې غونډه کوي چې د رواني میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولته کې جګړه وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله.
بل لور ته د پاکستان حکومت د هغو 1,000,000 افغان کډوالو په برخه کې خپل نوی پالیسی اعلان کړه چې له اسنادو پرته په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل له صفی الله ستانکزی څخه.
د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ک افغان کډوال ځانونه راجستر کړي هیڅ کله د پولیسو لخوا نه زورول کیږي. د هغه خبره د پاکستان د ثبت ملي اداره د کډوالو په برخه کې د نوې پالیسۍ په اساس د افغان کډوالو د ثبت لپاره په ټول پاکستان کې 50 مرکزونه پرانیستي دي. خو هغه ونه ویل چې دقیقا به څه وخت د کډوالو د ثبت پروسه پیلیږي. د رپورټونو له مخې اوس شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR ویلي 1,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې د هستوګنې کارتونه لري. د پاکستان یو حقوق پوه لطیف افریدی په دې اړه چې د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پاکستانی پولیس ناثبت شوي کډوال تر پوښتنو لاندې راولي، ازادي راډیو ته وویل:
دا د پاکستان د خپل ضرورتونو تابع پالیسی ده. د مهاجر د پاکستان ضرورت پوره کولو، د پاکستانی ایجنسیانو د لپاره هغه خپل وطن بربادولو، نو هغه ناس ځای په ځای دي، خوندي کړی شوی دي. دغه انساني حقوق یا بشري حقوق خو یقینا چې هر یو انسان سره پولیس زیاته کوي، غیر قانوني سلوک کوي، پیسې
اخلي، بډې رشوت اخلي. سره لدې پاکستان ناسبت شوی کډوالو په اړه د پولیسو قانوني چلند ته اجازه ورکړي، خو هغه کډوال چې قانوني اسناد هم لري وخت نا وخت د ایالتي چارواکو له جدي محدودیتونو سره مخ کیږي. دا طبقه افغان کډوال په پاکستان کې اوس بانکي حسابونه نشي پرانستلی او ان د موبایل سیم کارت لا اخیستلو هم منع شوی دي. د لاهور او اسلام آباد اوسیدونکو په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو د فشار له کبله افغان کډوالو ته د خپل کورونو د کرایې ورکولو نه ډډه کړې ده. ولې افغان کډوالو چې په چمن سپین بولدک بندر کې د لارې خلاصېدو ته تم پاتې دي، ازادي رادیو ته وویل:
مور د لاهور څخه په دی وجرالو چې الته چا ځای هم پکره نه راکوي، څنګه ده هم شروع د دغه وجي مور رالو دلته. کله چې دلته رالو دای خلک ستاسو مشکل چې د لارې کرای هم نه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د هستوګنې کارت لرونکو افغان کډوال په دغه هیواد کې د روان میلادي کال تر پای د اوسېدو اجازه لري، د ملګرو ملتونو په خبره افغانستان ته د افغانانو د طالبانو ستنیدنه زیاته شوې ده.
ځوان رنگونه
کاکا نوم درا تا وای
نوم ورستم
خا د کوم ځای اوسیدون کای
چاره کمبر
څوک علا کی کاکا دلته اوسېږي
دلته اته کال کیږي
خا کوم ځای اصلن راغلی استې
اصلن د سنگین د ولسوالی
خا دلته مو ګزران څنګه د ژوند مت څنګه سنگین راغلی
ژوند ګزران خو د جنگو سره خو د سوچ ته مجبوری سره راغلی
دلته چې سنگین کې وې زمکه مې کور مرزه
نه 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 نم ذکر لرو په سنگین کې نه مکور درلو دي خپل د کانانو د کانی مکوله په دې کې کې چټوله پراته دي ټوله د کانان دي زه خپل کوچی م کوچی 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 دامه تذکره ده لرم ده ده پخمان یما
رمی چشم لرل؟
لرمو پخوام رمیمو در لوده واسه نه لرو واسه واب زم نه لرم طول خلاص و
واسه چی دل تراغلی استی که که جوان مو سنگه ده سرقم
جوان مو واسه دل تا دیسی خراب ده چی واق والا دوڑی نپیدا کیجی الکان تلی و پا خو مزدوری کو مزدوری کو روزانه کو پر روزانه پسې تمام ورځ الکوان وس وځي د ورځې 100 روپۍ پیدا کی یا یو نیم سل پیدا کی هغه د سارو د ماښام ډوډۍ سي مننه
خیر اوسه کاکا
زنده د شتون رنگونه پروګرام مولا اساجی راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروري د لغمان د لشنګ پر اسولې سمس کې لیکي امریکا د نور پوزان پاکستان ته واستوي. شمسه شهیدزی د میدان وردګ نه لیکي امریکا د افغانستان ته لس راسکر راولې شي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي حزب اسلامي باید د طالبانو پر ضد له دولت سره یو ځای شو د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر په شوانځیو کې د کتابونو کم پوتشته. عزت الله الهام د لوګر له عزري لیکي که امریکا نور عسکر افغانستان ته راولي شي کېدای شي چې جګړې تیز شي ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه مخالفان لري. فصل کریم درویش له پکتیا نه لیکي د امریکایي ځواکونو له راتګ سره به بیا هم جنگ دوام وکړي. دا خبري مجله مو